په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعت ده. ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل شوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. د طالبانو د حکومت چارواکي وی له امریکا سره د افغانستان سره د بشري مرستو ژمنه کړې ده. بل خو امریکا ویلي دي چې د طالبانو سره یې په دوه ورځنیو خبرو کې پر بېلابېلو مسایلو بحث کړی دی. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. امریکا او بریتانیا له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې په کابل کې په هوټلونو کې لاستوګنې ډډه وکړي. د هند او چین پوځي قمندانانو له یوې لانجمنې سرحدي سیمې د خپلو پوځیانو د شاته کولو په اړه خبرې وکړې. د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلي معالج ډاکټر وایي ساکاشویلي چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې د نه خوړو اعتصاب کړی، په روغتون کې تداوي ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په افغانستان کې له خپلو وګړو غوښتنه کړې چې په کابل کې له هوټلونو ځانونه لري وساتي. دوی په ځانګړي ډول د سیرینا هوټل یادونه کړې چې تر ډېره یې میلمانه بهرنیان وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن سهار په یوه اعلامیه کې ویلي هغه امریکایي وګړي چې په سیرینا هوټل یا د دې هوټل په شاوخوا کې اوسي باید د امنیتي ګواښونو له کبله ژر تر ژره له هغه ځایه ووځي. بلخوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي خطرونو د زیاتېدو له کبله په ځنګړي ډول د کابل په هوټلونو کې لاستوګنی ډډه وکړي. دا خبرداری داسې وخت ورکول کېږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف یو وار بیا خبرداری ورکړ چې د افغانستان روغتیایي سیستم د زوال په حال کې دی. د یونیسف مرستیال اجرایی مشر عمر عبدی په یو ټلویزیونی مرکه کې چې تازه له الجزیره خبر شوی ویلي د افغانستان روغتیایي سکتور دومره ناوړی دی چې د دغه سکتور سقوط څو اونۍ نه بلکې څو ورځې وخت نیسي او یو بشري بحران به رامنځته کړي. عبدی چې د کابل له سفره تازه ستون شوی د مرکه یې کړې ده. هغه زیاته کړې چې د ژمي را رسېدو او د روغتیایي وسایلو او تجهیزاتو کمښت د افغانستان روغتیایي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي او تر څنګ یې خوارځواکي هم د یو میلیون افغان ماشومانو ژوند ګواښي. کله چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، ورسره جوخت ګڼو مرستندویو ټولونو خپل فعالیتونه محدود کړل. کامیر هوایي شرکت وایي د پاکستان د پریکړې پر اساس اوس وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوی الوتنې ځنډول سوي دي. د کامیر هوایي شرکت د سوداګرۍ مسؤل سلیمان عمر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
از دو روز به ای طرف دولت پاکستان اطلاع
له دو روز راهیسته د پاکستان دولت اطلاع ورکړي چې الوتنه تر بل امر بند دي او هوایی شرکتونه نشي کولای د افغانستان او پاکستان ترمنځ الوتنه وکړي. په تمه یو چې دا محدودیت لري شي
رافه شوه.
پاکستان تر اوسه رسمن له افغانستان سره د کامیر هوایی شرکت د الوتنو د ځنډولو په تړاو څه نه دی ویلي. د دغه محدودیت تر لګېدو وړاندې کامیر شرکت د اونۍ درې پروازونه پاکستان ته کول. بلخوا ځینو خبریالانو لیکلي د کامیر هوایی شرکت د الوتنو له ځنډولو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پاکستان نړیوال هوایی شرکت یا پی آی ای د ټکټونو بیه څو برابره زیاته سوې ده. لزګونو فعالانو په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو کمپاین پیل کړ. دغه کمپاین اکثر ګډونوال د قلم لار ټولنې لخوا تنظیم سوي دي. د قلم لار مسؤل متیولا ویسا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ له کندهار څخه کمپاین پیل سو چې قومي مشران خلک سپینجری د شعار په ډول خپل ژغ پورته کوي چې نور باید د نجونو لپاره ښوونځی پرانیستل سي او پونتونونه پرانیستل سي. نور د نجونو سرنوشت به معلوم سي. تعلیم زده کړه چې پر نر او ښځه فرض ده او دا د نجونو انساني بشري اساسي حق دی. نو نور باید ورکول سي.
په خواله رسنیو کې لټول افغانستان او نړۍ لزګونه فعالان په دې کمپاین کې حضور لري. خو ویسا وویل چې په حضوري توګه به له کندهار وروسته نور ولایتونو ته هم دا کمپاین وغځول سي. طالبانو ژمنه کړې چې لږ پرون ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره پر یوه تګلاره کار کوي. د یمن په عدن کې د پرونی موټر بم چاودنې د وژل سو کسانو شمیر شپږو ته لوړ سوی دی. په پیښه کې د ټپیانو شمیر وښول سوی دی. د یمن دولتي خبری اجنس لیکلی چې دا د والی احمد لملس د وژنې یوه تروریستي هڅه وه. لملس په عدن کې د جنوب د انتقالي شورا سرمنشي دی. دغه شورا د سعودي عربستان لملاتړه د برخمن مرکزي حکومت سیاله ګڼل کیږي. دوړ لوري هڅه کوي د یمن پر جنوب او عدن شار ولکا ټینګ کړي. حکومت او د جنوب انتقالي شورا چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف متحدان ګڼل کیږي که څه هم اړیکې زیات وخت ترنګلې وي، خو د ایران لملاتړه د برخمنو حوثي یاغنو په وړاندې جنګیږي. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د هند او چین پوځي قمندانانو پرون د سرحد له یوې لانجمنې سیمې د خپلو پوځیانو د شاته کولو په اړه بحث وکړ. دغه پوځیان له نږدې دوو کلونو راهیسې په دې سیمه کې میشت و چې وخت نا وخت یې په خپلو کې خونړۍ شخړې هم کړي دي. د هند پوځ ویاند ډګروال سودیر شامولي وویل د دواړو هیوادونو قمندانانو په تیرو دوو کلونو کې د لومړي وار لپاره د چین په مولدو ښار او د هند په لداخ سیمه کې سره وکتل. د ویلي چې نن به احتمالا د دغو کتنو په اړه یوه ګډه اعلامیه هم خپره سي. دوړو لوریو په وروستیو میاشتو کې د پانګونګ څو ګوګرا د شمالي او جنوبي څنډو له ځینو ناکرارو سیمو او ګلوان درې څخه خپل پوځیان ایستلي دي، خو لا هم په سیمه کې دواړو هیوادونو د خپلو پوځیانو حضور ته دوام ورکړی دی. د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل سکاشویلی معالج ډاکټر وایي دی په روغتون کې درملنې ته اړتیا لري. د دې ډاکټر په هغه ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خبره سو ویلي د پخواني ولسمشر صحي وضعیت په خرابېدو دی. د ګرجستان پخواني ولسمشر ساکاشویلی د اکتوبر پر لومړۍ نیټه تر نیول کېدو وروسته د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ. د اتر اته کلن غیابت وروسته د محلي چاکونو په درشل کې ګرجستان ته ستون سو. دی چې په 2013 میلادي کال په غیاب کې محکوم سوی و، په وروستیو کلونو کې په اوکراین کې ژوند کاوه. د تیره میلادي میاشت د زندانی کېدو له خطر سره سره د اکتوبر د دویمې نیټې د محلي ټاکنو په درشل کې ګرجستان ته د ستنېدو اعلان وکړ. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د سر مطلب راخلو. د امریکا متحد ایالاتونه وایي د امریکایي هیات او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې پر امنیتي مسایلو، د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه او د افغانستان په اړه پر نورو کلیدي مسایلو راڅرخېدي. دوړو لوریو د شنبې او یکشنبې په ورځو د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې سره وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون ناوخته په یوه بیانیه کې وویل چې د امریکا د هیات خبرې له افغانستانه د امریکا او نورو هیوادونو د وګړو او د هغوی د افغان شریکانو د خوندي وتلو پر موضوع متمرکز وي. د ده په خبره په دغو بحثونو کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول په ټولو برخو کې د نجونو او ښځو د با مفهومه مشارکت موضوع هم شامله وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه دواړو لوریو له افغانانو سره په مستقیم ډول د امریکا د بشري مرستو د رسولو په باب هم خبرې وکړې. د زیاته کړه دا خبرې په څرګنده او مسلکي ډول مخته ولاړې او د امریکا هیات ټینګار وکړ چې د طالبانو په باب د دوی د وینا له مخې نه، بلکې د دوی د کړنو له مخې قضاوت کیږي. له افغانستانه د امریکا د ټولو ځواکونو له وتلو او پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته دا د امریکا او طالبانو ترمنځ لومړی مستقیمی خبرې وي. امریکایي چارواکو ویلي چې دا خبرې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو معنا نه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان تر دغو خبرو مخکې طالبانو ویلي و چې واشنگتن په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د بشري مرستو په باب موافقه کړې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي سوهیل شاهین اسوسییټډ پرس خبري اجنس ته ویلي و د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ډاډ ورکړی چې دغه ډله اجازه نه ورکوي افراطي ډلې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملې لپاره کار واخلي. طالبانو د شنبې پر ورځ ویلي و چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره په افغانستان کې په داعش ډلې پورې د تړلو کسانو د حملو د مهارولو لپاره همکاري نه کوي. طالبان ټینګار کوي چې کولی سي په یوازې سر په افغانستان کې د داعش افراطي ډلې په وړاندې مبارزه وکړي. د داعش ډلې خراسان څنګه په وروستیو کې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی چې تر ټولو تازه یې د جمعې په ورځ په کندز ولایت کې د شیعهګانو پر یوه جومات ځانمرګی برید و. په هغه پیښه کې شاوخوا 50 کسان ووژل شول او تر 340 زیات نور ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویلي چې د دوحې په خبرو کې د امریکایي هیات په جوړښت کې د بیلابیلو ادارو استازي شامل وو. په قطر کې د دغو خبرو تر پیل مخکې په ځینو راپورونو کې ویل سیو و چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د امریکا د هیات په ترکیب کې شامل نه وي. په همدې حال کې طالبان ویلي دي چې امریکا ورسره له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام ژمنه کړې ده. دا خبره اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د طالبانو او امریکایانو د دوه ورځنی غونډې په پای کې تیر شپه نه وخت راپور کړی. د طالبانو په حواله دا هم راغلی چې امریکا په عین حال کې لدی ډاډه کړی چې د دوی نوې حکومت په رسمیت وپیژني. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د طالبانو تربیه واکمنی دور او وروسته لمړی وارو چې طالب چارواکي له امریکایانو سره په دوحه کې خبرو ته کېناستل. دا وار خبرو کې چې تر یک شنبه نه وخت روانې وي د اسوسییټډ پریس د یو راپور په اساس امریکایي چارواکو له طالبانو سره ژمنه کړې چې له افغانستان سره به بشري مرستې کوي. په راپور کې راغلي چې امریکا په عین حال کې له دې ډاډه کړې چې د طالبانو نوی رژیم په رسمیت وپیژني. د طالبانو د سیاسي دفتر د غړي او ویان سویل شاهین په حواله اسوسییټډ پریس لیکلي چې خبرې ډېرې ښې مخته ولاړې. د طالب ویان په حواله زیاته شوې چې امریکا وروسته له هغه د بشری مرستو موافقه وکړه چې دا ډول مرستې دي د طالبانو رسمي پیژندنې سره نه تړل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی له کابل د قطر پلازمینه دوحې ته تللی او هلته لمړی له قطري او بیا امریکایي چارواکو سره خبرې کړي. تر دې مخکې راپورونو کې ویل شوي چې د دوحې د خبرو اصلي ټکی د امریکا له خوا د افغانستان نږدې لسو میلیارد ډالرو کنګل شوو پیسو بیرته خلاصون دی. د طالبانو د واکمنېدو په دوام د امریکا حکومت د افغانستان نږدې لس میلیارد ډالر چې دغه هیواد سروي کنګل کړي چې د طالبانو لاسرسی ورته بند کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې په قطر کې د دواړو خواو ترمنځ په مهمو مسلو باندې بحث شوی.
مسائل دیپلوماتیک و روابط خوب میان کشورها بین
دیپلوماتیک مسائل له نورو هیوادونو لاغې ډلې امریکا سره د افغانستان کې اړیکې د افغانستان د کنګل شوو پیسو خلاصون چې د افغانانو حق دی او همدارنګه اندېښنو او پوښتنو ته له ډیپلوماتیکو لارو د حل پیدا کول دا ټول مهم مسایل دي. طالبانو واک تل رسیدو رئیسی هڅې پیل کړي چې د نړۍ له هیوادونو سره اړیکې وپالي، خو تر اوسه پورې هیڅ یو هیواد د دوی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. لویدیځو هیوادونو ویلي که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل شي باید د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو د مساوي ونډې په څېر مهم مسایل په پام کې ونیسي. که څه هم له طالب چارواکو سره د لیدنې لپاره ګڼ بهرني ډیپلوماتان په وروستیو اونیو کې کابل ته تللي، خو دا لومړی وار و چې له واکمنېدو وروسته د دې ډلې یو لوړ پوړی پلاوی بهر ولاړ او له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړې. له ترهګرۍ سره د مبارزې ترنګوالی او د روغتیایي مرستو دوام د کنګل شوو پیسو د خلاصون تر څنګ له مهمو مسلو و چې د راپورونو په اساس د دوحې په دوه ورځني بحثونو کې طالبانو او امریکایانو پرې خبرې وکړې. د امریکا لخوا د افغانستان د 9.6 میلیارد ډالرو کنګلول د دې لامل شول چې د طالبانو اداره له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شي. ډېرو دولتي مامورینو له شاوخوا 2 میاشتو معاشونه نه دي اخیستي او خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبانو ویلي د امریکا لخوا د کنګل شوو پیسو خلاصون به ګڼې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
په خوست کې بازګر او بڼوال وایي د خپلو میوو او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړی خونی نه لري، نو ځکه یې په ټیټه بیه خرڅوي. دوی له چارواکو په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه.
خوستی بازګران او بندرون کې وایي د سړو خونو د نشتون له کبله دوی اړ دي چې خپل تازه میوه، ترکاری او سبزی په ټیټه بیه وپلوري. بازګران او بندرون کې زیاتوي په دې وخت کې سبزی او تازه میوه دومره لږه بیه لري چې دوی ته ګټه نه پاتې کیږي او د ټول کال خواري او مشقت هیڅ ځای نه نیسي. هغوی له طالبانو غواړي چې د سبزیو، ترکاریو او تازه میوو د ساتنې لپاره دی په مرکز او ولسوالیو کې بزګرانو او بڼلرونکو ته سړی خونې جوړې کړي. متوکل چې په خوست ښار کې سبزی خرڅوي مشال راډیو ته وویل:
کاروبار مې سبزی د سبزی خرڅوم. ستونزې مو ولا دا ستونزې دي چې 15 میاشتې شپږ میاشتې مونږ په تېرې کوو، خو دا لګون وکړه بیا یو خوږ دی. خدای ستونزې پوشي چې ستونزې په وکړو دلته څټ د پرزونه بایې مونږ نه شای خار شي چې هغه خپل ستونزه ارته ونه ګرځوي. مونږ غواړو چې مونږ سړې خونې جوړې شي. کله چې مونږ سړې خونې جوړې شي مونږ دلته سبزی وسطو مونږ نه پکې ماتر نه خرڅېږي.
یو بل سبزی پلورونکی امیر بادشاه وایي دوی سبزی د بزګرانو اخلي او دومره لږه ګټه ورته پاتې کیږي، خو د بزګرانو مشقت نشي پوره کولی.
موږ خپل د بزګرانو نه وخالي میګته 15 روپۍ کا ټیټ ویګه جګوي ک پاتې کیږي، خو د بزګرانو اجزونه ته چینه ک پاتې کیږي ځکه د سپینځه سره تکلیفونه خورې الوکي په یو پټیند مطلب سلویګ درجنه پلک مو 15 کړي دا د ټوله خلخونه د مصرفه وي. بس دای دا بیا چینه ک زرد ویلا سواری په پم بدات 15 درجنه کې دای ته پاتې شي نه راښانه ته پاتې کیږي.
د خوست ښار اوسیدونکی اختر الله نور وای په اوس وخت کې دلته میوې ترکاری او پټوله کې هر ډول شنې سبزی ډیری ارزانه دي، خو همدا سبزی که سړو خونو کې وساتل شي په ژمي کې په ښه بیه خرڅېدلی شي.
د اسلامي امارات